سلور بجیشوی السلام علیکم احمد شی بریم دا سجی رڈو دا دی سات خبر نوڑا نکوم کابل او قرغزستان دا اقتصادی همکاری تړون لاسلی کرد چه هدفی دا طالبان پا وینا دا گری سوداگری شورا جوڑا ول پانگوانی تا وده ور کول او دا افغانستان سوداگر ول پارا دا بانگداری ترانسپورت و ویزی اسانتیاوی لوڑا ول دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکس صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. دغه وزارت د بیان له مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړ کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغیزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. وروسته تر دې چې نږدې څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړ پوړي غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال له اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د بند اوږدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علی وزیر مخکې له 2020 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوو کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په درېمه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې د ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راول پنډۍ بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حد کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پوری کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپلو اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکران د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پریس اژانس برلین ته د اوکران د ولسمشر د سفر په اړه وی سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وژغیږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشریزي په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوټ کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشن بي پرس په بیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې وه، هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشن بي په سیمه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال WRC د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 200 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه د کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیواله ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شواردادی چې د دوامدار ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړي رول څرګندوي او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د ودې او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو لګرانو میلمنو د دوه اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي، او له هواده بهر ځوانان څنګه کولای شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. را سره میلمانی دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین، د بشري حقوقو فعال اغلی لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او د غراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به اغلی انوري سره پیل کو. اغلی انوري، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه اونې کې هلي ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلنې لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم، او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګه د انجینر تعلیم لپاره به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم ملما ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده. عاطفه ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوئ؟ ځوان یعنی څوک؟ یا ځوان یعنی څوک؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریف او په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوی دي، تلاغی له وګورو، خو هغه په اساس باندې هغه څوک چې یو مشخص چې در 13 کال تر 28 کال پورې دی هغه ځوان بلل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سینی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دې فرقم چې تاسو وایئ چې دی غواړي چې نوې پرمختګ ولري، یا ډیر دي چې د څه غواړي چې یو نوې شان ټولنه ته وړاندې کړي، د غوی له وجه هم به مشتعرف کولای شي. خلاص موږ تاسو وایئ چې ځوان هر هغه څوک دی چې دی غواړي چې په تعلیم برخه کې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه د تویل کې دوی د هیواد راتلونکي، اما زه وایم چې یوازې د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره دی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دی هلې ځلې کوي. او د یو هیواد ټول پرمختګ د ځوانانو پر اوږو باندې دی. که ځوانان ته هیواد نه نه وي، او که د هیواد نه بهر وي، چې د بهر څخه هم دی کولای شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډیر مهم دی. تر سنی ځوان، اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډیر لري او تعهد بیا ډیر وي، جوش ډیر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډیر کسان دي چې د فکر له لحاظ غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وسي.
مننه. څنګه تمرد ورسره وي کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوب مقابل کې درېدل، توغیان، نوي شغختل، دا ور سره وي کنه ځوان سره، یا باید وي کنه؟
دا یوازې ځوانان سره نه، دا د ټول انسانانو سره دی. الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ، حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سوي وو چې تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مخوري، ولی هغه ویل زه باید دغه یو پلو وګورم، دا وخورم. یعنی د انسان د پیدایش سره ستام دغه مبارزه، هڅه، دا شان طبيعي طبيعتا په انسان کې پیدا شوی دی. نو ځوانان هم د څه خبره برخه نه دي. ځوانان هم همیشه غواړي چې نوې شان دی یو پلا ټرای وکړي، وګوري چې په دا نوې شان کې کوم څه شګنې سره پاره کې، او کثیر دغه تمرد یا حسه دوی ته چې دغه د منفي لاري وایل سي، دوی بیا نور هم وایي چې موږ دا باید خو بیخي دا باید تغییر ورکړو. مختلف هوادونه کې مختلف نظامونه هسته، دغه نظامونه د شوال لپاره دغه هواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای شوی دي، پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي. نو زه فکر کوم چې ځوانان دې باید تمرد وکړي، کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څنګه شاپاتیو، نو دی خو تا باندې تمرکز کوي.
مننه اغلی انوري. دا پخ د پخ عمر خلک وای سمګيري وای ځوانانو ته کوم نظر ورکې یا کوم تجربه ور سره شریک کی اول وای نه بیا فکر پکې کوي چې خو خو سو منی در سره کنه کني نه منی دا څه ده
ولا د سیناده ش موږ خپل د مثلا
اول نه وای اول وای چې نه بیا ورسته وای چې ښه
خدای البته دې ساری هم سی هغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو دا غینه ورسته به دی ته وای چې ش سم ده یا نه یعنی اوسنۍ ځوانان چې دی اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتن بلی یا نه خیر درته نه وای دی وای تاسو مشته وخت ساتي چې موږ وګورو د ټول ارخونه وسیدو تا یا دا کار چې تاسو وای دا زموږ په نه ده که زموږ په ضرر دی که چیرې زموږ په ضرر دی نو تاسو چې دی وای نه اما کله چې تاسو تاسو د ساري او پیدا کوي چې دا کار خو زموږ په نه ده خیر از دې کار وکړو افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودل په هر برنامه کې که حتی په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې مشران ته احترام خاص لري اما مشکل به دا او د فاصله چې ایجاد شوی د مشران او د ځوانانو ترمنځ دا او چې مشران ځوانانو باندې ډیر اعتبار نه کول دی ویل چې د ځوانان دي ساتل کیږي دی نه پایيږي مش پایيږي ځکه چې تجربه لري بیا دا د پاره ځوانان ول چې یانو بلاده مشران نه منو پرې دې چې دی درسي ولرتي ځکه چې دی چې مش ته راکې دی خو کده سي کم دی څه کاری مش نه لري خاينه دې یو کوم مخفله شروع کو
ډیر مننه سادات صاحب تراسو سادات صاحب ډیر مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی
ډیر مننه جناب استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر سلام وایم ترنخت
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پات سیاستي حتما لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان د لمړی خدای چې ل پیدایښت نه تر وکلنې د ولس کلنې پورې د ماشومانو تیر زی د ولس کلنې نه تر تلس کلنې پورې د تنکیز ولان وي ا تلس کلنې نه 15 کلنې پورې د غ بیا په ځوانانو کې راځي خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې د یا تر 15 کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي خو له دې څلويختو کړونو پورې د عام ځوانان ځګه خاروختیا ولري ښه فکر ولري اغام په ځوانانو کې راځي هغه د خوشاله وبا خبره وایي چې کدي زړه په محبت شي خوشال ځوان دی هسي په سپین وخته خلک زړوي نو ځنی داسې کسان هم شته چې عمر ډیر وي یا د عمر کم وي هغه ډیر کوي فکر لري ملي فکر لري دی ولنټیر رضاکارانه فکر لري د خپل کورنۍ د ځان جوړونې د جامع ټولنې جوړونې په اړه فکر لري نو بیا ځنی کسان یې غیتم ځوانان وایي کنه نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړای دی نو نور ځوانان بلا بل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج دی چې وای فلاني ځواني وکړه فلاني ځوان مرد سړی ده دا څنګه راغلی ده ایا نه د ځوان
دام ښه خبره ده
د ځوان انوم ل ځواني سره تړل سوی ده تړل سوی دی
بالکل همدا خبره ده او ځنی کسان دي چې غار اختیاوم ځواني کوي ځوان مرد کسان وي مثال په ام دغه پرونه کې به همدا مومن صاحب راوخلو ام دغه پرونه کې به د عادل صاحب راوخلو ام دغه پرونه کې به د لما خور کې راوخلو د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د مرمنو د حقونو لپاره د ځوانانو د حقونو لپاره د هغوی په کلونو مبارزه وکړي او هغوی ولنټیر کړو وکړه او وی په ولسوالیو ته کلو ته بندو ته د سولې د پارمنډې ترلې وکړې له هلمند نه تر کابل پورې لوچې پکې راغله هم دا شان مخ به جمهور رئیس ته ودرې د لوټو بل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي او هم دا شان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړي هغه تنکې جلکې وړې جنکې وړی ځوان جلکې چې په بدو کې به ورکول کېدی دا غوې مخې ونیواله هغه جنکې چې آغا د کلتور ریواج د غلطو فرهنګونو له عمله په کور ناشې او غوې په قانونو قانونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ منډي وکړې او جنکې په انټونو مکتبونو ته تشویش کړې کله چې ښه فکر توضیح شو ښه فکر راو او دلته بدلون راغی ام دلته په خبرونه کې ناس تاسو سره به د عادل د دې د خپل کورنۍ سره ټکرې وکړي
اوغینه پښتنه وکړو پښتنه به وکړو غوښت هم وار ورکو جناب سادات صاحب مخیل دې چې دغه دوه اساسي پښتنو جواب بیا هم لتا سنو وورو او نور ګرانو ملمنونه مومن صاحب تبورسو محمد سمی مومن چې د ځوانانو د نړیوالو ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی مومن صاحب ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي ستاسو تعریف بله تاسو غږ نه لرم مومن صاحب
आवाज
اورې بلې اورم وو 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 وسم غږ صفه اورې دل کیږي مهرباني وکي پښتنه مو واخسته
او بخښه بلې ما وسته سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته قدرمن سادات صاحب او انوري صاحب ته نور مېرمنو ته د دې شت چې نن ځوانان نړیواله ورځ ده او یو ورځ ده چې موږ ټول ځوانان ته قوت او ارزښ ورکوي او بخښه کوم پښتنه بیا تکرار کوي چې مخکې مو وانهسته
و پښتنه مې دا و چې ملګری ملتونه وایي شعار ادا ده چې د دوامدار وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمایي ځلې ځلې د نړیوالو اهدافو په درسره کولو کې د دوی ځانګړي رول څرګندوي او دا وایي چې ځوانین جونی او هلکان په خپل خلاقیت بصیرت او جوړ ټولنیز ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري یعنی ملګری ملتونه شعار ادا دي چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یو منبع ده تعریف تقریبا دغه څه تعریف کړی دی تاسو د تاسو تعریف ځوان تاسو ځوان څنګه تعریف وي ځوان څوک دی
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کیږي چې عمر یې تقریبا شاوخوا 15 یا 30 کلونو پورې وي بیا هم ځینې هیوادونه دا ته 15 پورې غځوي خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي پرمختګ غواړي وکړي او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي انرژي ولري خلاقیت ولري او د بدلون غوښتنه ولري همیشه او نور د خپل د هیواد د لپاره خپل نور ملګرو وګړو د لپاره پلانونه او هلي ځلې وکړي او هلي ولري یعنی کېدای شي چې څوک عمر کې دشکلان وي حمله هم فعال وي ذکر پسیولوژي او نوښت خوشتن کې وي دا هم د تحمل ځوان ویلی سو
بله
زما आवाज لرئ
بله ستاسو आवाज درو مننه اغلی لیمه انوري ته راشو په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره جونې له تعلیم محروم شوی دي او دا دریم کال دی پرله پسې دریم کال دی په دې ورستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور ک په کې ویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د خزو اشتراک ته په مل اته اشاره نه ده شوې د برحال حکیمان لخوا وضعیت ډیر ستونزمن دی اغلی انوري تاسو څه فکر لري چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دی کدنن په هیات کې دی لیو بل سره څنګه مرسته کولای شي وس انټرنیټي سہولتونه ستا انلاین کورسونه هم کېدای شي خصوصا له غونجون سره چې په افغانستان کې له درس محروم شوی دی تاسو څه وړاندې لري څنګه مرسته وسره کولای شي
ډیر مننه ستاسو په شنه ځخه دقیقا کوم کسان چې د هیات نه بهر دی دوی یو څه دی پراخه تاسو لري منابع وته مثلا دا تاسو خل اشاره ورته وکړ آنلاین ذکري اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي اروپا کې دي یا نور هیوادونه کې دوی دې پاسانی ټوګه کوالټي یو څه یا دوه څه خپل وخت څخه دا د کوم ځوانان چې د هیواد نه نه دي دوی ته ورکی او دوی سره کار وکړي ډیر څه دای شي مثلا سره کوم مشکوي سوچ یو اکاونټ جوړ کو سره هم کولای شو ځینی وړیا کورسونه دي هغه تلاشي پیدا کو او هغه ولولو هغه ترجمه یې کو یعنی د ځوانان سره کچیر ناشته وسی او هغه سره پښتنه وسی چې تاسو په کوم برخه کې ډیر علاقه لري د دې د علاقه سره سم د ډیر مختلف برنامه موږ جوړولای شو. دلته موږ امریکا کې یو دلته سو وړیا برنامه است، یو ته کورسرا او ته وایي څنګه د ګوګل له خوا دی او یو سرټیفیکټونه هم ورکړل کیږي، بل د پنامه د الیسان ډاٹ کام ده دغه سو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي او تقریبا تدری زره ډیر وړیا کورسونه دي چې هغه کې څوک مملکه نه وکی پس لکه نوم نه کنه وکی هغه بیا کولای شي چې هغه کورسونه وی وایي. هغه لپاره د نیو وخت دی چې های کوالټی انټرنیټ ته ضرورت نه وي، په دې لو انټرنیټ کې هم هغه کار کوي. دا یو زمينه ده چې موږ کولای شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو. بل برخه دا دی چې د ارواپوهنې په بخش کې نو سمه حالات خصوصا د جنل لپاره دی رستون څنګه ده نو دې ته امید ورکول سي د سره خبرې وسی چې حتما ان شاء الله به تغییرات راځي، د ویبس مکتب ته ولاړ سي، به سره کار ته ولاړ سي، پنت نو ته درس ته ولاړ شي. انت اوس خود خبر یم از زمينه هادو نسته چې دوی دغه د وړیا ذکرې زمينه برابر کړی ده، اما هغه دې نه دی بشیل لږ دی چون امکانات دوی محدود ده. دینه سیکولوژي ټول تقریبا 2-3 میلیون جنې ته داخل نه برابر کړی، ولی حداقل کارم چې موږ کولای شو هغه باید حتما وکړو. سربیره پر دا نور مهمه دا ده چې ځوانان وه څه چې ولیکي، هغه څه چې د دې په ذره کې د په ذهن کې دا غدي ولیکي بیا هغه موږ دلته کولای شو چورته لار پیدا کړو چې دغوري د کتابونه ولیکي، مقالات دي ډېر مهم علمي مقالات او سره کوم دی وکړي چې هغه بیا نشر کړو. یعنی په دغه بخش کې به دلته موږ ډېر سره مرسته کولای شو.
ډېر مننه غلی انوري خان ولی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی. عادل صاحب یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړی او را سره یاست خبرونه کې.
علیکم سلام سرور صاحب، تاسو ته سلام، قدرمنو میلمانو ته، قدرمنو وزیر صاحب تمام سره ته، او قدرمن خور او ورو ټول ته سلامونه وړاندې مننه کوي موږ ته مو پخښونه کې بلنه راکړي.
عادل صاحب ما وویل چې سحکل د ځوانانو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې سلګونه زرن جونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محرومې شوې دي. ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولای شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي، یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې؟
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجنونو باندې د مکتبونو او د پانتونونو دروازې تړلې واقع دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی، یعنی دا یو سیاسي مشکل دی. او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو یو بل سره هلې ځلې دا بې اغېز او بې تاثیره نه دي، ولې د دغو تاثیر ډېر کم دی ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولی شي، مرسته ورسره کولی شي، یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي. دا د دغه محروم انجنونو یو څلنه هم کېدای شي تشکیل نکړي. په همدې اساس زما به د دې تر څنګ چې دغه شیان کوم ډېر زیات ارزښت ورکوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي، او په دغه ځوانانو کې چې ځوان انجنې دي چې هغه د تعلیم نه محروم دي، او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزه نه لري، دوی ته انګېزه ورکړي، دوی ته د هغه لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې څخه محروم دي، ولې بیا هم کولای شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هیوادونو کې یا په ښوونځي کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وکړي، خپل زده کړې تکمیل کړي، او منتظر اوسېږي داسې یوې ورځې ته چې بیا بیرته داسې یو حالت راشي چې هیڅ انسان، هیڅ ځوان هلک او جنۍ له تعلیم نه محروم نه وي. همدغه زده کړې شروع کړي دي، همدې زده کړو نه په استفادې سره دوی بیا خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وړاندې کړي، خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اول څه غټه مرسته دا ده چې دغه حالت کې بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر دی، دغه یو تور تغییر چې د انجو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بند شوې ده. دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه چې ډیر پاتر غلی په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوند په وړاندې د خپل هوا د انجنونو په وړاندې له هغه ډیر پاتر غلی انجنونو خو حتی له کورم سره وتلې په ځنې پرې موارد کې ولیداتي الکان ځوانان د غوی په نسبت په وخت کې په ځنګړی توګه په افغانستان کې ډیر فرصتونه لري، محدودیتونه په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی خو خور له تعلیم نه محروم دی او دی دغه خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیکه چې باید وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول تعلیم زمینه برابرې کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه سوي دي، ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لامدې بهانې سره عمل موافق دی یا خاموش ده چې حکومت عدل د په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي په عین وخت کې د خپل خور حق ما دی چې سمه ده چې نظام د هغوی په خور باندې د تعلیم بندیز لګولی، ولې دی دغه بندیز باید تایید نه کړي، دی د دې په وړاندې باید بغاوت کړي، دی د دې په وړاندې باید ودرېږي، حداقل په خپل کور په خپل هغه محدوده ساحه کې چې دی قدرت لري خبره چلیږي، یا حداقل له اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري باید هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې دا چې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی، هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په هیڅ باندې مهمه خبره ده، یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی او دغه ظلم نه منو، که د دین په نوم وي که د هر په نامو باندې وي، د ما په خور د ما د هیواد په ښځه په میرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته رال کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس د ما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید همه شموله چې دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلي پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي.
مننه عادل صاحب، ډېره ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغه نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څومره وي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې څوک پکې حاضر وي، عملاً صنف کې پوهنتون کې وو ښوونځی کې هم هم کړې دي، خو را ډېر فرق کې کوي. حضوري زده کړې چې وي هغه ټول فکر مفکوره استاد د شاګرد د هغې درسونو ته وي، هغه آنلاین زده کړې کله کله داسې وي تر ډېره بریده پورې چې ډېر تمرکز په هغې زده کړو باندې نه کېږي، که نه دغه صنف چې دی استاد چې دی دغه نیغ په نیغه خپل تاثیرات لري، چې استاد څه وایي، سترګې یې څه وایي، لسونه یې څه وایي، ماحول څنګه دی، نو دا خو تاثیرات لري. خو د اوس په نړۍ کې بیا د آنلاین زده کړو دپاره ځانته قوانین جوړېږي، اصول جوړېږي چې څنګه دغه داسې یوه سیستم ته برابر کړي لکه حضوري زده کړې چې وي. لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه دی، خلک ورسره نه بلد دي، چا چې آنلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیستی وي هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړې کړې وي. نو فرق لري، خو مهمه دا ده چې اوس مجبوری ده چې د افغانستان کې د غنجونې چې دي دوی دپاره آنلاین زده کړې مونږ په کومو وسلو باندې برابرې کړو. خیر دی که په لویه کچه نه وي، مکتب نه شو جوړولی، هغه اوس خو په نړۍ کې د افغانان چې دي خورا ډېر دي، د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي، سل دوه سوه درې سوه کسان. که چېرې په خپل کلي کې هم ځنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کی، هغه د داسې و حالت نه به وتلی لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی، کوم ستم دی، کوم غیر اسلامي کار روان دی، غیر شرعي کار روان دی، په هیڅ شریعت کې په هیڅ مذهب کې په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی، د اوسني محترمین چې په زده کړو بندیز لګولی دی.
مون با لاین زده کری وکو، لیکن دا دی ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر تکینی، خپل سپینګیری تکینی، چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې، لیکن دغه دغه دا حق هم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري کنه چې په نیمایي کې مکتب پرېښودو، پوهنتون یې پرېښودو، نن به اون انجینر وه، نن به ډاکټر وه، نن به پولیس وه، نن به شیخ الحدیث وه، نن به په بل ځای کې قضی وه. نو هدف دا دی چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسېږي، که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسېږي، د خپل کلي مشر ته خو کېنستای شي کنه. عجیبه خبره دی، عجیبه خبره دی. مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د جنجنو د مبارزې لپاره کار کوئ چې 15-16 کاله وړاندې خلکو ته به ویل چې اے وروره، تا ډیپلوم واخیسته، کور ته به لاړ شي، کور کې به همدا خور کوي، ستا دپاره میلمستیا تیاره کړي، ملګری به روغواړې، هغه خور به د نغري کې ژاړي چې ولې وروره زه خود یم زولی وم، زه خود ستانه کشره مشره وم، زه د مکتب دوالی نه پریږده. د دغو غنوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه. اوس دلته بندیزونه راغلل، جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګیدلی دي، دا نه د اسلام سره برابر دی، نه د افغانستان کلتور او اصول سره برابر دی، نه د افغانستان د اوسنی ضرورت ته چې میرمن زده کړو ته ضرورت لري، نه دې سره برابر دی. نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کینه، موبایل کې کینه، رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه. مبارزه قرباني غواړي، هغه سرساره مبارزه ځوانان له غونه غوښتنه دا ده چې ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هېواد نه وباسه، یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولري، قرآن زده کړې، ذکر زده کړې، بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون، اقرا د اقرا د قرآن په لارښو سره لاړ شئ.
سادات صاحب، تاسو د اطلاعاتو کلتور وزارت مرسیال پات شو یاستی، دا یو سیاسي مقام دی. پښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز د بندیز تصمیم جزئیات څنګه وو، تاسو معلومات څه دي چې دا بندیز د چالو خوای تصمیم نیول شوی دی؟ ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي، دا ښکاره خبره ده. حتی ځینې د طالبانو مشرانو څرګند مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معینو عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دی خارج کړی.
بالکل، دا یو داسې رښتیا ده، هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه، د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو، ملت له دوی سره ولاړ دی، خیر دی که وسته یا نشته، خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسي مخالفین مو موږ هغو کسانو ته احترام لرو، ځکه چې یو ملي فکر لري، ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري. دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د وې مفکورې خلک چې دي، ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي، کورنۍ مغمغس یو فکر ني مخته درومي. نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وي، بس ټوپک وو، جهاد وو، مرمۍ وو، وشتل وو، هغه دا وو، نور نه ډاکټري وه، نه انجینري وه، نه بل څه وو. اوس هم هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي، حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده، دلته ډاکټري متخصص ته ضرورت ده. صرف دا سیاسي مفکوره ده چې په کور کې، دا په کورونو کې، په ذهنونو کې له زیږون نه تر اخره پورې د دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کېږي. کنی نورې په عموما کې دوی ته تاوان کوي، نقص کوي، ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو، موږ ورخوي چې کړه دوی به رښتیا وایي، په هغه فکر وو. اوس چې پوه شو موږ وایي څومره زموږ مشران په غلطه وو، څومره موږ په غلطه روان کړي، اوس مو ته کرکه نفرت دی په اینده کې بوله، دوی نم دی ولس د خلکو کرکه وي، نفرت به وي. یو څوک چې واه ورسته په زور مکتب نه منی کا، آیا دا به د چا هیر شي؟ د هر ورځ کسام درته کوم چې زموږ جنکۍ دی هر ورځ ژاړي. سرور صاحب دا به د چا هیر شي؟ مشر ته مې خوشحال کا، ته مې وهڅوه مکتب ته، قرآن ته مې وهڅوه، مدرسې ته مې وهڅوه، پوهنتون ته مې وهڅوه. زه چې په غجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم، څوک نشته چې عادي مریضې ته دوي مې وکړي.
مننه.
نو دا به د چا هیر شي؟ دا به د ملت هیر نه شي. دی په عموما کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره
ډېره مننه. اغلی انوری صاحب ته ورسو، تاسو څه فکر کوئ که وسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کی؟ د ارقام وایي چې تر 2013 کال پورې، یعنی راتلونکو څلور کالو کې، به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محرومو نجونو او ښځو شمیر 4 میلیون ته ورسیږي. څه فکر کوئ چې وسنۍ وضعیت دوام پیدا کی، پایلې به څه اجتماعي پایلې به ولري د افغانستان د خلکو لپاره، د ولس لپاره؟ اغلی انوری مهرباني.
مننه تاسو پښتنه څخه د ډیر وځي خبره ده چې د هر هیواد پر پښتنه بنسټ د غوي د وګړي تحصیل، تعلیم، سطح یا کچه باندې د مستقیم اړه لري. که چیرې خدای مکړه دغه صفات زموږ نسل به یوازې دا نسل نه، راتلونکي نسلونه به هم که چیرې دغه سی بی ثباته ای، زموږ هیواد به بی ثباته ای. با ثباته هیواد همیشه با ثبات خلق سره تړون لري. تعلیم یوازې ابتدایی زده کړه مهم نه ده، چې ما زیه اوله لا شجم سن هول ولستل شو، بس نو به ټوله عادي نور ټول مکمل دی. او هیواد کوم چې سیاسي امور وي، که اقتصادي امور وي، یا حتی تیوی موضوع داشتن محتیار دی. ده هر هیواد اساس ده تعلیم سخده. که چیری خدای نخسته ده غسی ده وزیر دوام ولری، دیر وزی خبره ده چه دیر یو تاریخ رتنون که با ولری افغانستان. تعلیم تحصیل یوازه ده یو انسان ده ذکر سر مستقیم ارتباط نلری. ده اغا مثلا اقتصادی موضوعات سره، که چیری کم سوخشه تعلیم ولری، شزده که ولری، تا من چه دیگه شکه ولی تیخبال اقل جوان اقتصاد سرستم پلانون جور کی. یا مثلا ده بودیجه مصرف اول، ده یو آید لرال، ده دیر اغا ابتدایی موضوعات چه سون مستقیم ترون داری ده تعلیم و تحصیل سره. ده افغانستان اینجونی کم در بچه لیداله ده افغانستان بلکل سلکال نور هم شاعت و یور او کشیری در درست ادامه ور کریسی 15 کال نور او در درست نور لسونم به ادامه درستی، یعنی به تواده به مختول هستی. نور دسی اتفا جهان پا قصاده که تاسی به او گوره چه ایست دسی هیواد نسته که حالت در اینجونی رو پر رو مخبانده تعلیم ترلسوی وی طول دای که خلاص دی. او دلته چې دی ټول مشپایږي چې دا ټول سیاسي موضوعات دی، سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي. او وایي چې اسلام کې داسې ویل شوی دی چې باید نجونو ته دا رقم زمینه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم او تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي.
مننه مننه مومن صاحب، تاسو د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس یاستی او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه؟
ډیره مننه کوم. زه ما غوړ نیولو دغه ټول سوالونه او ځوابونه ډېر شاندې وویل. ما زه غواړم یو ټول شموله باس وکړم. مهین صاحب، دلته شاید په خوا په تېر جمهوریت دوره کې ډېر څه موږ خپله ځوانان هم کوله. ډېر فعالیتونه، ډېر رضاکارانه کارونه، ولسوالۍ ته سفرونه، د سولې پیغامونه وړل، فرصتونو ته برابرول، موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نه و. موږ خپله ځوانان سره راټول شوي دي، یو کتله ځوانان، یو جمع ځوانان چې نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې وې، د سولې سفرونه مو کوله، کانفرنسونه مو کوله، د مهارت دا نور نور غیره. موخه مې دا ده چې اوس ځوانان هلته باید دوی خپل هم لاس په کار شي. دوی اوسنۍ ډلې ته حاکمې ته هم پرې نږدي. موږ په افغانستان کې تر 15 تر 15 سلنې زیات ځوان نفوس لرو. دا داسې یو نسل دی او دا دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي، د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي. خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته. د زده کړې محدودیت، لاسرسی هم نشته، کاري فرصتونه کم دي، امنیتي ننګونې ډېرې دي. اما دلته زه راځم دغه بل بحث چې اوس موږ ټول وکړله، د بهر میشتو ځوانانو رول، لکه زه چې دلته یم، دا ډېر مهم رول دی. موږ کولی شو چې له خپلې تجربې
او کوم زده کړي چې موږ دلته کړی دی او کوم اړیکې چې موږ دلته لرو دغه سکار واخلو او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړي چې دا زموږ په توان ستدل د ځینې پانتونونو دي چې موږ کوای سو د هغې سره خبرې وکړو هغه آنلاین تدریس ورته برابر کړو زموږ خویندو ته زموږ ورونو ته خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم. د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی یا زموږ د خوندو شخصي حق نه دی، دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی مکنه خلاص کړي. دا یو ډېر اړین بنسټ دی. کله چې وایي مالته زموږ مشران وایي کله چې یو نجلۍ لوستي وي یو کورنۍ روښانه کیږي، یو ملت ټولنه پرمختګ کوي او یو ملت په خپلو پښو درېږي. اوس تاسو د سوال ځواب ته راځم، د تعلیم بندېدل زموږ د راتلونکي تیاره کوي، تیارو ته بیایي. نو زموږ په هیواد کې نه په زرګونه په میلیونونه نجونو له ښوونځیو پوهنتون څخه بې برخې دي. دا یوازې د هغې بیا هم درته وایم د هغوی شخصي حق نه دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ حق ترې اخیستل سوی هم دی. یو ملت نیمه برخه، یعنی که زه وایم چې زموږ خویندې او میندې یعنی ښځینه نفوس د نیمې لا زیات دي چې دوی د زده کړو څخه بې برخې وي، هیڅکله پرمختګ موږ نشو کولی. زموږ زه یو شی ډېر واضح، زما خبرې ډېر واضح دي. ګوره، پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري، یو با تعلیمه آینده ولري، یو پرمختللی آینده ولري، یو ښه انجینر یا انجینر ولري، یو ښه ډاکټر یا ډاکټر ولري. هغه موږ نه غواړي چې پرمختللی او په تعلیم سنبال افغانستان موږ پر راتلونکي ولرو. پاکستان اوس غواړي چې موږ نور سلویش 50 کاله نور شاته واچي. خو زما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مه پرېږدي، هر ورځ لږ تر لږه د یو نوي مهارت زده کړه وکړئ. زه غواړم یو بل بندم دلته اضافه کړم، که فزیکي ښوونځی بند دي، د کتاب، انټرنیټ او بل سره اړیکه ونیسئ او ښوونه وکړئ. خو یو پیغام دلته مشرانو ته زه لرم، قدرمن سرور صاحب، چې دوی هغه مشران دي دا د سیاسي معاملې پرېږدي او د نجونو د پوهنتونونو او د تعلیم د دروازو د خلاصولو دپاره روښانه او عملي ګامونه پورته کړي. مخکې زه بیا نه غواړم چې دا بحث تکراري کړم چې دا په اسلام کې شته یا نشته، دا د چا حق دی که نشته، دا په دوی باندې موږ ټول پوهېږو. اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت، زموږ د ځوانانو وظیفه، زموږ د ځوانانو دنده ده. د هغوی اواز چې اوس بند دی، موږ باید د دوی اواز پورته کړو. موږ چې په خارج کې اوسېږو، دوی ته زمینې برابرې کړو. موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره وصل کړو. موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو. موږ دوی ته بورسیې پیدا کړو. موږ دوی تشویق کړو. د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو.
مننه مننه. ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه. په وغه کې دوه ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نو واقعا د ډیره لوی ستونزه ده، ډیره لوی ستونزه ده. دوه پوښتنه دا و چې هغه ځوانان، تقریبا لږونه زره ځوانان چې وتلي د افغانستان په هر ووسی، دوی په نوې ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولی سي؟ تقریبا 15 دقیقې برنامه پاتې دي، په دې حکله به مستاسو د ګرانو میلمنو هر یو نظر واخلم. اغلی انوري، تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلي دي افغانستان په هر ووسی، په امریکا، اروپا، استرالیا کې څنګه کولای سي په نوې ټولنو کې ځان تثبیت کړي؟ تثبیت یعنی هم د علم نگانه، هم د کلچر نگانه، هم د لاسته راوړونو نگانه، په نوې ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي.
مننه. کوم ځوانان چې البته د افغانستان څخه وتلي دي، دوی چې دلته راغلي دي، ګرڅه چې دوی هم ډېر ستونزې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید پیاوړې کړي، چې هغه دغه هېواد په هغه هېواد کې چې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بله ژبه ده، د هغې نه وروسته دوی باید خپل کوم درس چې ویلي هغه باید ځای معیار ساعتان باندې باید برابرې کړي. هغې نه وروسته طبعا چې کار باید ودی کړي. اما سربیره په دغه ټول کوم موانی چې تا بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته دره یوشتم نه را پدې خو د افغانستان نه وتل دي، دوی اوس لا شدید په سم شوازیت کې دي. تقریبا او هم ګټي فکرن ایسو کارونه دي ټول افغانستان تک فکر کوي. اما
هغه یو عامیانه دری متل مشتد لودل چې وایاله چې بخور نمیر در کوم یو ژوند دی د ځان ته جوړ کړي چې خپل هغه د ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي. اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمی بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم ما دلته ولی چې انډیان دوی مکمل د دغه فاینانس او اقتصاد او آی تی بخش کې ډیر دی وارد دی او دلته دغه زمینه نور هم برابر کوي. یا مثلا د کوم کسان چې د لاتین امریکا څخه دی دوی هغه کسبي کارونه سره غلي دي او هغه دوی د ټول نیول دي. او زموږ افغانان چې د پخوا کلي سره غلي وو یا اوس سره غلي دي دوی زیاتره د اوبر او لفت او درایو یوازې دغه کارونه. آیا دوی نسي کولی چې مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینیری داشتن؟ لرو ځینې ځوانان شته چې پخوا کلونه راغلي دي یا دوی دغه ډاکټر دی اوس یا انجینیر دی. اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو نو لازم ده چې د پخوانی ځوانان یا پخوانی راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوې کسان سره لسیم راسته وسی او د کوم
مننه
څنګه چې صدا په ګسره حل شي. او بیا دا یوازې نه چې د ځوانان لپاره دی کار وکړي، د افغانستان لپاره حالت مثلا انټرنیټ کې نه شي کولی د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د دې یو موبایل یا یو لپټاپ دا شی ډیر مهم دی.
سادات صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربه ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي، هم هلته ګټور تمام شي، لاسته راوړنې ولري او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي ته هلته خدمتونه وکړي او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوي هم شوی وي؟ سادات صاحب مهرباني. سادات صاحب پوښتنه مو واخیسته؟
او عموما کې د ټولنې د هغه چپرچال سره خو ځان عادت کول خو کار دی چې څنګه یو څوک هغه ټولنه کې ځان د هغه اصول قوانین لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی. دوهمه دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته، هم یې کورنۍ ته، هم یې آینده کې وطن ته چې دی ډېره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کوم هیوادونو ته تللي دي، که لندن کې دي، که به امریکا، کاناډا، جرمني او نورو کارونو کې، په افغانستان کې غربت یوه جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي، دوی تر ډېره په دې تمرکز کوي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي، که نه لکه ورځنی یا میاشتنی مزدورۍ. خو د نوی راتلونکي بچیان چې دي، نسل چې ده، دا فکر کوم چې دا به ډېره ښه آینده ولري. خو له دې سره سره که داسې وشي چې یو څه وخت زده کړو ته ورکړي، کمال کسب ته ورکړي او یو څه خپلو د کور مصارفو پیسو ګټلو ته وظیفې ته ورکړي، نو داسې یو سیستم چې دی هغه ډېره به ګټه رسوي. موږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو، ټولنې لروي افغانانو او هغې سره ناستې پاستې لرو، په دې دا دی چې ټول وخت یا دولس دیارلس ساعته لس ساعته مزدورۍ ته مه ورکوئ، ځینې داسې زده کړې وکړئ چې هغه مو انده کې هم په درد خوري، په افغانستان کې له اوسني حالت سره د مبارزې دپاره هم به ګټه خوري. لکه اوس هلته خلک دي پیسې نه لري، یا آنلاین زده کړو دپاره، یا نورې داسې زده کړې چې هغوی مونږ له دې ځایه کومک کولی شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب اوریدونکو په کار دا دی چې د کوم افغانان چې بیرون تللی دي، اول خو په خپلو ټولنو کې مدام شي، د ټولنو سره د دوی د اوسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوي چې که نه د هغې مطابق خپلې چارې وکړي، بیا اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي، خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان په ډېرې داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل، څو ورځني به وو، وخت به کم وو، مسایل به ډېر وو، اوس خو موږ په بهر کې یو. ډېرې داسې قوي ټولنې شته، له سندرغاړي، فلمي اداکار، سیاسون، خیریه بنسټونو فاونډیشنونه دي، ارګنایزیشنونه دي، ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي. هغوی هم ډېر قوي قوي فاندونه لري، هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي، هم هلته افغانانو سره خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پرې بندې کړي دي، هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډېره ډېره مننه سادات صاحب محترم. مومن صاحب ته به راشو. مومن صاحب، په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربه ټولنې لپاره ګټور وي، سترګې ورواوړي، نوښتګر وي او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي سره مرسته وکړي؟ مهرباني مو منځ
ډیر مننه کوم. زه په استرالیا کې ژوند کوم. د استرالیا کوم اصول او مقررات او د ماجرین لپاره چې تازه راغلي دي. استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز کوم یا چې ژوند کوي دا په پښتو کې فکر کوم ورته وایي چې څو کلتوري وزارت دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې په هر بخش کې په هر زون یا په هر ولایت کې. بیا دوی پروژه په نوم د کمپکت دی. هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري، یعنی د ځوانانو یو د څو کلتوري مسول لري. دوی دا کم ځوانان چې راځي یا کم فامیلونه چې راځي د دې لپاره مختلف برنامه لري. یو مثلا د سلور کرنۍ څخه د دولس پورې دولس بیا در تلس د تلس څخه بیا در سلرشت پورې. دا ځکه چې پیغمبري کوم کسان چې سره په دا برنامه کې یو ځای کوي هغه عمر باید دلته کانسنس ډیر مهم دی. هغه کانفیډینشیلټی دا بعضی مسایل خو په هر صورت دوی ته بیا دغه تبادل د فرهنګ کلتوري برنامه جوړي. مثلا د استرالیایانو د محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یا شپه تیری یا یو سفر ته ځي یا ډوډۍ یو بل ته سره کې چې دوی سره بلد سي. بیا یو بل برنامه ده چې 500 شل ساعته چې دوی راځي. دوی باید انګلیسي کې زده وي کني دوی هلته باید ګډون وکړي. د دولس میاشتې اله اتلس میاشتو پورې دولت دوی ته معاش ورکوي چې یعنی دوی کار ونه کړي اما دوی لارسي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي. د دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو. د زموږ د دین سره دوی بلد سي. د دین او د مذهب سره موږ بلد سو. دوی انګلیسي زده کړي. بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغه سره معرفي کیږي. د دې محلي ټولنې د لپاره د محلي وګړو د لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي. هغه دوی ته کوي مثلا دوی ډرایوینګ نسی کولای. دا یو استرالیایي پیدا کیږي پر رضاکارانه ډول. بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته له یا انګلیسي ته بیا یا دکان ته بیا یا شاپینګ ته بیا یا خرید ته بیا یا بل څه ته عین شکل دایم چې خپل په واسه کوم کار وي کې. بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمينه ورته برابرې. کمیونټي کلبس دی، ساکر کلبس دی او د استرالیا په اول لیگ دوم لیگ دریم لیگ دی. هلته لینی چې سره مخامخ کی او سره ویني ناست کی یا استعدادونه ویني. اوس ګوره زه د برنامه وروسته به تاسو ته یو د لینک ولېږم په مطبوعات کې شاید تاسو دلته وي. ساده څه به پیژنې په نوم د مصطفی محمد دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو. د نړیوال سفرو کې د پاسپورتونو او مینیت در اوړلې په 2020 اگست میاشتې استرالیا ته راغلی. د افغانستان د پاغه وخت د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي. دلته چرالي ماته ول چې زما خو شوق فوټبال دی. زه غواړم دلته خدمت کوم فوټبال کوم سبب تل خیر دا سبا زر تلاند کوم. د ایمو معرفي کې او کمیونټي کلب ته کمیونټي کلب سولاړې دغه دوم لیکو یو لیکي دلته ولوبې دی. نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلن د شوزو مربی دی. او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نومرو کوکنایز شوې وو. د تل ډیر عالی سرټیفیکټ ورکړل شوی دی. او د دې ځای کوم لوکل محلي د پارلمان غړي چې دی هغه دعوت کړو او سرټیفیکټ یې ورکړو. خپل سوشل میډیا کې اعلان هم کړی. یعنی ډیر غټ تقدیر سوی او ګوره په 2020 کې راغلی. یعنی دلته فرصتونه ځوانان تستا دولت ډیر فرصتونه ته جوړ کړ دی. استرالیا لږ کسان مني خو چې مني دلته ډیر سهولتونه فرصتونه ورکړي. نو ځوانان کوي چې دغه کم روابط چې دلته دوی په هر بخش کې لکه چې ما تشریح کړی چې هم فرهنګي هم تعلیمي هم روابط هم رضاکارانه دغه سګټه واخلي. خپل نور ځوانان د دغه کمیټې سره کوي چې دی لینک د آنلاین په توګه د آنلاین به ورځ ده چې دوی د صرفت آمد تبادل د فرهنګ سره لري زی او راضی به
مننه ربا شو عادل صاحب ته. عادل صاحب محمد صاحب په استرالیا کې دی ځوان دی بلالتوب کې څو وکړه. تاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نوې ټولنه کې بریالي شي؟ وخت کم پاتې دی، مهرباني وکړئ عادل صاحب.
مننه. دا ډیره مهمه، دا ډیره حیاتي مسله ده په ځنګلي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا د پام وړ برخه ځوانان انجنیر او هلکان هغه بهرونی هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې سي دي. زما په نظر تر هغه وڅي زبر تر ټولو مهمه دا خبره وکم تر هغه وڅي ځوانان یا د افغانان په کوم هیوادونو کې سي دي دا وو هیوادونو څخه خپل کرکه ختمه نکي. دا د کرکه درلودل د پرمختګ او د ترقی د پولاند یو غټ دلیل دی. ان کوم ځوان کوم افغان کوم بهرنی هیواد دی هدي خل تر یو هدا بد مين وسره ول د هیواد لار دښتنه سره د هیواد پرمختګونو سره د هیواد لنګان سره د هیواد
کوونه لري نو بیا ول ورغلی کوونه لري و بیا نو ول ورغلی
بالکل او دا من دا دا یعنی دا منګل ازان سره باید وری ونه کوزان باید په ازار توونه شو په هغه هواد کې باید ژوند کو په نړۍ کې شاو په 200 هوادونه دي چې هغه زمنګ سره له فرهاز ذهني د منګل ارزښتونو سره یا د هغه هواد پر ارزښتونو په فرهنګ په نشانه ترې هدا باور ولرو. دا مونږ ته د قدرت راکړي چې په دغه هواد کې مونږ هغه وکړو نه ته کوم کلمه د اډاپټیشن وکړو یعنی
ادغام
سره وکړو
ادغام انټیګریشن
سره وکړو ادغام او انټیګریشن سره وکړو. دغه ادغام او انټیګریشن مونږ ته د هغو فرصتونو زمينه په دروازې خلاصوي چې هغه په عام افغانانو ته شتون نه لري. متاسفانه که مونږ داسې ونو چې مونږ به یوازې د افغان نه کومک وړي یوازې به افغان له مونږ سره کوم کوي او ټول فکر به په افغان کې ته کوم په افغان ګران دی افغان سره مینه لرو وطنوال به دی مسلمان دی نور خلکو سره ملاقات نه سي اړي کې نه لرو رابط نه لرو. دوه هغه فرصتونه چې واځ افغان ته معلوم دی غره سره شریکې مخکې به خو یادونه وکړو که په دې صورت کې افغان دی او بار ډرایور وي چې څوال می ثانم ټیک ځوان جوړي ولیکې ته نور خلکو سره رابط ولري مينه ولري انساني اړیکه ور سره ولري دغه انسانيت په اساس سره اړیکه ولري هغه ته نور فرصتونه برابروي هغه د ترقی د پرمختګ لاره د تبربروي هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دای چې خپل دی کنه تا باندې دغه کم تاریخ حال ختميږي چې د مهاجرم د پردیم د ماجب نه د زو جبا په خپل باندې کته د افغان سره په یو کوټه کې ټول مرتیر کې په یوه امریکا کې خو په امریکا کې د ځانته ورکه افغانستان جوړ کړی وین نه نوې په صد وخت ټول افغان سره وي نو ته به جبا څنګه ځکی ته بل خارجنه علم څنګه ځکی ته بل خارجنه فرهنګ څنګه ځکی ته بل خارجنه ارزښتونه څنګه ځکی ته به باور څنګه ترلاسه کی کنه
بله
نو خپل دایره به جوړکو په خارج د خارجي ځکه ارزښت لري خارجي ځکه به وکړو خارج کو باید کاری تجربه ترلاسه کو
بیا
مخکې موږ کوټو د نړیوالي کې لوړې کو د قانون څخه په ترلاسه کو د فرهنګ څخه په ترلاسه کو د پرمختللي هیوادونو تر ډیره مالی په هپ کې ضرورت دی دغه هیوادونو د ورځنی ژوند د پرمختګ اړوند مالی په ترلاسه کو او په عین حال کې د خپل روحي حالت په اړه دغه هیوادونو کې ډیر پاملرنه وکړي. د روحي حالت په څیر پاملرنه ونه کی د ټول شان بیا متاسفانه چې
نن تر لاسه کیږي. لاسو نن ډیره عادل صاحب ډیره مننه ډیره مهمه ټکو ته اشاره وکړه. ساعت چې ګورم د خبرونې وخت مخ په خدمت دی دوی زه خپل وګانو ملمنو د اطلاعاتو او کلچر د ځوانانو د چارو په خاني موین ډاکټر صاحب کمال سادات سره من څه مننه کوم چې موږ سره خبرونه کیو د بشري حقوقو فعال اغله لیمه انوري صاحب څه مننه کوم د غراز د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس محمد سمی محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو سات کې موږ سره وو تر راتلونکو اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.